د ازادي رادیو د خبرونه تاسو کوربه ز احمد تکل خرغلاس درته وایم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په کابل کې د نننې چاودنې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خبرو. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی په مکرې خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې د نننی برید د غندلو تر څنګ له طالبانو وغوښتل چې حملې بندې او تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي له خپلې دندې لرې کړی شوې ده. د بیلاروس په پلازمېنه مینسک نن بیا معترضانو په یوه لاریون کې له قدرته د الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې د نننی برید د غندلو ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې حملې بندې او تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې په خوشحال مینه کې د ولسي جرګې پر غړي خان محمد وردګ نننی تروریستي برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې طالبان باید د افغانستان د خلکو په وړاندې له یو نامشروع جنګ او د دې هېواد عام المنفعت تاسیساتو ته له زیان اړولو لاس واخلي. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي.
2 نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار دام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ 9 ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 10 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت ښه دی.
خاغلی اندرابي دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګو. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي خپلې دندې لرې کړی شوې ده. غلی سمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دندې د لرې کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره په دې اړه مشوره شوې ده. د هغې په وینا له تیر 1.5 کال رئیس چې د دغه وزارت د ایجادولو اعلان شوی پر تشکیلاتو هم کار نه دی شوی. سیما سمر شاوخوا 1.5 کال مخکې په دغه دنده ټاکل شوی او تر هغې مخکې شاوخوا 10 کاله د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ په یو رسمي سفر سبا دوشنبه تاجکستان ته ځي. د شورا ویاند فریدون خوزون په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع او د همکاري او د پیاوړتیا د راجلبولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د دې هېواد له صدراعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولایتونو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې ناسمې بللې او ویلي دي چې ویندویان به خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو له دې وروسته به د خپلو ولایتونو اړوند ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري. د دې ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي، خو یوازې په لږ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثرې او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والي صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابطې ټینګښت او والي صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایبیا نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې په دې اقدام سره به اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. د نایب په وینا دا ځکه چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځې او اونۍ وخت نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران شمال لویدیځه برخه نن یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 4.15 ښودل شوی ولړزول. د ایران ایرنا خبري آژانس راپور له مخې د دغه زلزلې مرکز ترکیې پولې ته نږدې د آذربایجان لویدیځ د قطور سیمه کې 5 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. تر اوسه پورې د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن بیا معترضانو په یوه لاریون کې له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د بیلاروس څانګې د راپور له مخې نن د پلازمینه مینسک په څو سیمو کې مظاهرې وشوې، خو د ګډونوالو شمېر کم و. تر اوسه پورې ویل کېږي چې د بلوا ضد پولیسو لخوا شاوخوا 40 معترضان نیول شوي. د اګست له 9 لکه چې لوکاشنکو د ولسمشرۍ د ترسره شوو لانجمنو انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، نږدې هره ورځ په دې هیواد کې مظاهرې کېږي. اپوزیسیون دغه انتخابات له درغلۍ ډک بللی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پولیسو له انتخاباتو وروسته مظاهرې ځپلي او له 20,000 زیات معترضان نیولی دي. د استرالیا په اوبو کې د شارک ماهیانو خونړي بریدونه په 2020 کال اته چنده زیات شوي، چې دا له 1940 کال راهیسې د دې هیواد لپاره تر ټولو وژونکی کال و. د جرمني د ډیپ خبري اژانس د راپور له مخې، که څه هم د نړۍ په کچه د استرالیا په اوبو کې شارکان ډېر لیدل کېږي، خو په دې وروستیو کلونو کې دغو سمندري ژوو بریدونه زیات کړي دي. روان 2020 کال په استرالیا کې دا ډول اته وژونکي پیښې ثبت شوي، حال دا چې په وروستیو شاوخوا 15 لسیزو کې په کال کې په متوسط ډول یوه، او په تېر 2019 کال کې هیڅ نو ثبت شوی. سکال شل ناببره بریدونه ثبت شوي، چې تیر 2019 کال شمیر ولسو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا دا د شارک ماهیانو په چلن کې دوامداره بدلون نښه ده او که دا تصادفي پیښې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړ. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 8.-1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.0.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر ویب پانه وګورئ. آزادی رادیو .com او آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې به ووري چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر بمی چودنې درانه مرګ ژوبلا وړوله. سولې ته د دې حملو پر ګواښ د سیاسي چارو له یوې شنونکي سره خبرې کوو.
له تاسو نه ډکه خبردار ده چې طالبان خپل یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي، څو چې خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د نویو مثبتو پیښو حال درکو. د حکومت د پریکړې چې له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو یې بندیز لګولی، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي دي.
زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
نور مطالب هم لرو. د کورونا وایرس نوې بڼې چې په چټکۍ سره له یو انسان نه بل ته لیږدي، په اروپا کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته، افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په موټر بم حمله کې شاوخوا 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي 14 د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوی او نوموړی ټپي دی. لننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسېدلي دي. جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې چاودنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د 15مې حوزې اړوند په خوشحال خان مینی سیمه کې د شوې چاودنې لامل د خوځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. مسعود اندرابی چې د یکشنبې په ورځ له چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې په ټپیانو کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل دی.
دوه نفر
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی وادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 10 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوی دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې وکیل خان محمد وردک هم شامل دی او وضعیت ښه دی.
د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړی چې د خاغلی وردک په موټر ماین چاودنه شوی ده. په وروستیو کې په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د روان لمریزې میاشتې په 23 نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې چاودنه وشوه چې 2 تنه پکې وژل شول او 2 نور ټپیان شول، خو نوموړی په خپلو موټرو کې نه و. له کابل ورخوا، له ننګرهار، بدخشان، لوګر او هلمند هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د سیمایزو چارواکو د څرګندونو لمخې په دغو دریو پیښو کې یو تن وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ټولو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازیه وایي طالبان غواړي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي.
طالبان اوس هم په دې عقیده یو دی غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسیږي، او بلاخره اوس هغه د جهاد کلمه چې دوی له خارجانو سره مطرح کوله، اوس هغه مسله دوی د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده او خپل ورور وزنې ته ادامه ورکوي. دوی غواړي چې هر ورځ چاودنې وکړي، وزنې وکړي او خپل حکومت د ټوپک له لارې چپک.
دوی غوښتنه کوي چې پر یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي، باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې 20 انتحاري حملې او 1510 ماین چاودنې شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي او 1050 نور ټپیان دي، خو طالبانو له په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیری ونی د پنځم بي پورته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکیلو اړخونو فشار راوړي تر څو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي.
په کابل او ولایتونو کې د نن ورځې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه راپور مو اوریده. هدف یې وژنو چې تر ډیره دولتي چارواکي فعالان او خبریالان پکې په نښه شوي، نه یوازې په کابل بلکې په ټول هیواد کې خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې هیلې ارشاد سره پر ټلیفون مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې حکومت د دې حملو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي.
دغه سوال یا دغه فکر چې نن سبا یې کوو چې حکومت نه دا توقع وکړو چې د داسې حملو مخه ونیسي، دا د ما په نظر یو ډېره اوږده او تاریخي اساس بنسټ لري. د ګاونډیان هم له موږ سره په ډېر غلط چلند باندې روان دي او د دوی مخنیوی د یوې ورځې کار نه ده او نه د موږ د اوسني حکومت د واسې کار ده. او له بله مخه دې نه چې موږ د سولې په چوپړ کې قرار لرو او د سولې مذاکرات کېږي، نو دلته له تعصب ډکه خبر دا ده چې طالبان خپل یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي، څو چې د خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي او حکومت ضعیفه کړي او خپلې غوښتنې په دې ډول په حکومت باندې عملي کړي. له بده مرغه دا یو علت او یوه وجه یې نه ده، په سلهاوو وجې دي چې دلته لاسې سره یو کړی او داسې یو حالت متاسفانه په افغانستان کې راغلی.
مګر د چارواکو له خولې د 40 کاله دا ویل کېږي چې دا د یوې ورځې خبره نه ده. نو 40 کاله خو کم وخت نه دی. فکر کوي چې حکومت ناکام دی.
دا کامله غوړت نشرو ده چې په بون کې خلکو په ځای دي چې افغانستان ته یو سم آینده جوړ کړي. فقط هر څوک د خپل قدرت په فکر کې او چې ځان ته یو دنیاوی جوړ کړي و. نن سبا خاص طور باندې حکومت نه ملامتوم ځکه چې د منګه 1,50,000 ناټو اتاکر ووتل چې هر اسکر داسې تجهیز و چې د منګه 100 اسکرو په برابر باندې مجهز و په تقیله سلاحو باندې. دا خو تاسې ویلي څو دلیله کېدای شي. یو دلیل چې مشخص زه نه سم ویلی صرف حکومت ملامت ده، دې کې مخکني وزیران هم ملامت دي، دې کې د بن کنفرانس ګډون کوونکي هم ملامت دي، او دې کې هو د فعلي حکومت هم ملامت ده.
بله میرمن ارشاد، د سولې خبرو ته تر اوسه پورې هم په افغانستان کې خلک لا هیله من دي. فکر کوي چې دغو حملو دوام به د سولې پر روانو هڅو کې دغه د دواړو خواوو ترمنځ یو څه ناڅه اعتماد چې په وروستیو دوه درېو میاشتو کې رامنځته شوی څومره به زیانمن کړي؟
د سولې خبرو ته خو ټول خوشبینه یو، خو له بده مرغه پرون مې د منګې یو افغان چې په د سولې مذاکرات کې قطر کې اشتراک کړی و، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا د طالبان د آتش بس په باره کې یا د اوربند په باره کې څه نظر لري. هغه راته ویلې وایي اوربند چې دا د طالبانو په اجنډا کې آخري موضوع ده، یعنی لږه نه مخکې د نورې خبرې لري. دا ښه کار نه ده، دې کې زه مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه چې هم حکومت ملامت هم خلک ملامت، په ټوله کې زما په نظر دغه جامع جهاني چې دوی هم ملامت دي. په یو وخت کې راغله دې وطن ته په یو حالت کې موږ دې ته خوشي کړو چې نه یې اسکر سم راته تجهیز کړ نه ښه نه بد، او په نن ورځ موږ تاسې ټول پوهېږو چې دغه فیصلې چې د طالبان لخوا کېږي د دوی د ریموټ کنټرول چېرته ده، او هغه فیصلې چې د حکومت لخوا کېږي حکومت صلاحیت وره ده، نو دې کې ولې خارجیان مداخله نه کوي؟ ولې یو تضمین خارجیان نه غواړي د ګاونډي هېوادونه؟ چې نن سبا طالبانو یو حامی درلود چې هغه پاکستان و، نن ایران سره ګډ شوی، روسیه سره ګډ شوی، او امریکا چپه خوله د موږ نظاره کوي او فکر کوي چې وظیفه یې نوره افغانستان کې ختمه شوه، او د امریکا خلک هم داسې خلک نه دي چې یا په سیاست پوهي او یا پوهي چې زموږ چې دغه ټاکس ورکوو دغه پیسې چېرته دي. فقط
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شانون کې هیلی ارشاد وچه د هیواد روان امنیتي حالات او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 141 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت شمیرې ښیي چې په تیرې یوې شپې او ورځ کې د دې وایرس له کبله 13 کسان مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انت په راپور کې او بخې د اجمل تورمان په راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,401 مشکوک پیښه ارزول شوې چې له دې ډلې 141 مثبت دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې په یاد موده کې په کورونا وایرس اخته 40 کسان مړه او 359 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1,401 د شکمنې پیښې مړه شوې دي، چې د جملې څخه 141 مثبت شوې دي. شل تنه له دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 395 تنه بیا بیرته راغلي. چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,600 ته رسېږي.
افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې په پیل سره د دغه هیواد د عامه روغتیا وزارت محدودیتونه سخت کړي او د روغتیايي سپارښتنو په پلي کولو باندې ټینګار کوي. دغه وزارت په دولتي ادارو کې د کارکونکو د شمیر کمولو طرحه هم کابینې ته وړاندې کړي چې د یادې طرحې په پلي کېدلو سره به 50% دولتي کارکونکي له خپلو کورونو کار کوي، خو د افغانستان کابینې تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقافو وزارت وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف په پلازمینه او ټول ولایتونو کې د فاتحو سالونونو تړلي او جماعتونو کې هم اخیستل منع کړی دي. د دې وزارت د جماعتونو مشر فضل کریم سراجی ازادي راډیو ته وویل
البته تر دې دمه موږ ته د عامه روغتیا وزارت لخوا رسمي مکتوب نه دی رسیدلی، خو د وزیر صاحب سپارښتنې ته په کتو مو د مرکز او ولایتونو امامانو ته هدایت ورکړی چې په جماعتونو کې فاتحي ونه نیسي، او دا پلی شوی هم دی.
ان شاء الله ای تطبیق هم شوه.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو تر اوسه ټولې 50,500 پیښې ثبت شوي، چې له دې شمېر 40,040 کسان مړه شوي او 9,150 نور له یاد وایروس څخه بیرته روغ شوي دي. د کورونا وایروس ډېرې پیښې کابل، هرات او تر ټولو کمې بیا نورستان، اروزګان او سرپل ولایت کې ثبت شوي دي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وای ل رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواک کې اداري ویلي چې ل دې وروسته به والیان ل رسنیو سره معلومات نه شریکوي، خو د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وای اندېښنه ده چې ښایي والیان ل رسنیو سره خبرو کولو ته وخت ونه لري. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل اوروي.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې ل رسنیو سره ل خبرو منع کړي ل نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمند نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې، خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. له کله نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول، رسنۍ ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو رغنده رول درلوده او دا د معلوماتو لاسرسی ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې، ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلی دا چې له دې وروسته به د ویندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملی ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسي ورزي او آن ونې وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د ولایتونو د ویندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي، بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي، خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبانو ته به اړوند
موضوعګانې. افغان خبریالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او که لغوه شوي، خو دا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي، ځکه والیان ګڼ نور مسؤلیتونه لري او نشي کولی چې ټوله ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په دې برخه کې د ولایتي ادارو د ویاندویانو رول مهم بولي. د دې کمیسیون غړي او ویاند حمدالله ارباب ازادي راډیو ته وویل
ادارات مکلف دي چې د دې په وخت دقیق اطلاعات د رسنیو د ولس سره شریک کړي. په دغه برخه کې د ویاندویانو رول ډېر مؤثر او ځکه د دولتي اداراتو روزمره چارو په حق له اطلاعات د رسنیو سره شریکول. نو زمونږ هیله دا ده چې د ویاندویانو دغه تغییر او تبدیل په ټوله کې د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې د محدودیت باعث نشي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وړاندیز کړی چې په دې برخه کې د منظم جوړښت رامنځته کېدو په پار باید د ملي امنیت شورا د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامو ستراتیژیکو اړیکو عمومي ادارې ریاست د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اطلاعات او فرهنګ وزارت اطلاعات او د لاسرسي کمیسیون مدني ټولنو او د رسنیزو بنسټونو مسؤلینو ترمنځ ګډه کمیټه جوړه شي تر څو دغه ستونزې د حل لپاره لارې چارې ولټول شي. د یادونه ولر چې افغان خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړ ادارو تر دې مخکې هم وخت پر وخت پر حکومتي ادارو نیوکې کړي چې معلوماتو ته د خبريالانو لاسرسي ستونزمن کړي، هغه څه چې حکومتي چارواکو رد کړي دي.
آزادي رادیو نن د لیندې د میاشتې وروستۍ شپه یلدا یا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. یلدا د څیلې د شپې په نوم هم یادیږي او اړه یې ګڼې کیسې او نقلونه شته. په ځینو سیمو کې په دې مناسبت د شعر شپې او نور محفلونه جوړیږي. خان محمد سین راپور راکوي.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیل او د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل:
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوي دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل: خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندواڼې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل، سور رنګ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي: د ښاغلي آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هڅې کوي چې لرغوني دودونه او فرهنګ تازه وساتي. د دغه وزارت ویان صابر محمد آزادی راډیو ته وویل:
موږ سږ کال د یلدا شپه په ډېرو ښو مراسمو سره نمانځو او یو غوره مراسم مو ورته د تیرو کلونو په پرتله باندې نیولی دي.
که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې د کورونا وایروس نوې بڼې چې په چټکۍ سره له یوه انسان څخه بل ته لیږدي، خلک سخت اندېښمن کړي دي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د دې ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره په لندن او د انګلستان په نورو سیمو کې کلک محدودیتونه اعلان کړل چې له نن څخه به عملي کیږي. دا بندیزونه به د خلکو او په تیره بیا په دې هیواد کې پر دیره افغانانو څه اغیز ولري؟ په دې اړه اسمت ساروان په لندن کې له یو میشت افغان شفی زونډي سره خبرې کړې. ښاغلی زونډي، د مرکه په پایل کې پرې اړه وویل:
نن یک شنبه انګلستان حکومت یو لړ نوي بندیزونه په ځینو ښارونو په شمول د لندن چیرې چې زه پکې ژوند او کاروبار کوم ولګول، چې د دې بندیزونو منفي اغیزه به زما او زما په شان په زرهاو نورو افغانانو او د دوی په کورنیو منفي اغیزه ولري.
ځونډی صاحب، تاسو د بندیزونو د اغیز یادونه وکړه، که څه هم دا بندیزونه د خلکو د ژوند او له کرونا د هغوی د ساتنې لپاره به ضروري وي، خو منفي اغیز یې شاید تر ځایي خلکو افغانانو ته ډېرې متوجه وي، همداسې نه ده؟
بالکل، د اوسني بندیزونو او د کرونا دویمې څپې له کبله لګېدلو بندیزونو اغیزه به تر انګریزانو پر افغانانو زیات وي، ځکه چې افغانان اقتصاد لحاظ هم دومره پیاوړي نه دي او انګریزانو په بل هیڅ نه دلته خپل کورونه شته. نو افغانان نوي فیصد کرایي کورونو کې اوسېږي، مجبور دي چې خپل د کور کرایه له خپل عوایدو تعویل کړي، او لس فیصد نور افغانان که خپل کورونه دي هغوی هم له بانکونه اخیستي دي او مجبور دي چې هغه میاشت په میاشت د بانک قرضه ور تعویل کړي. نو خامخا د دې منفي اثرات به پر افغانانو تر انګریزانو زیات وي، او د دې ترڅنګ افغانانو ته چې بل لوی اغیزمنتیا لري، هغه دوی کورنۍ دي چې په افغانستان کې اوسېږي، دننه هېواد کې دوی هر یو خپل کورنۍ سره دې ځای نه میاشت میاشت مالی مرستې کوي چې هغه به هم اغېزمن شي د اوسنۍ بندیزونو له کبله. او د اقتصادي اغېزمنتیا تر څنګ د دوی کورنۍ او ورځنی ژوند د ماشومانو هم سخت اغېزمن شوی ده. پخوا به ماشومان سره خپلو خپلوانانو دوستانو کورونو ته تلل، یو تر بل به یې دو دستور او خپله ژبه زده کوله، چې تقریبا دا لس میاشتې کېږي چې دغه تګ راتګونه هم دلته بالکل بند دي. دا هم د دوی په ژوندانه کې یو منفي اغېزه ده چې د کورونا د بندیزونو له کبله راغلې ده.
په لندن کې دیره افغان شفی زندای و چې په برتانیا کې د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د حکومت د نویو لګیدلو محدودیتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. له دې سره قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.
تکل صاحب.